د مخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:09 منځنۍ څپا اوریدلی شئ. د دې خبرونې په جریان کې تاسو ته تازه راپورونه او خبرونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیاتلو مخه نیسي چې بایومیټریک شوي نه وي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا، ایران ته د بې اسناده افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال پرون وویل، په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې نږدې 1300 تنه بې اسناده افغانان نیول شوي او ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته اوسمهال کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته څوک کورونه هم په کرایه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنی د سانتیګرید منفی 40 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوی راسته نشوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د بیان له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند او محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوی چې پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې درې تنه د لواتت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق د بندولو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې ترانګه کې د وچل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 تنو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د ټپیانو شمیر 1,602 تنو ته رسیدلی دی. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطیني روغتیايي چارواکو په وینا، تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کمښت له کبله ډیری دولتي ادارې تړل شوې وې او ښوونځي هم آنلاین شول. په تیرو څو ورځو کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا تودوخه د سانتیګرید منفي 40 درجو ته ټیټه شوې او ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیرونی له خپلو خلکو غوښتل چې د ګاز د مصرفو د کمېدو لپاره د خپلو کورونو د حرارت درجه 2 سانتیګریډ کم کړی. نور دولتي ادارو هم ورته غوښتنه کړې ده. که څه هم ایران د ګاز د ذخایرو له درکه په نړۍ کې دویم مقام لري، خو د دې هیواد تاسیسات زاړه دي او نشي کولای د خلکو تقاضا ته ځواب ووایي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په یو راپور کې به واورئ چې طالبانو په یو نوی فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولی چې د دوی په وینا د شریعت او دود خلاف دي. له یو کارپوه سره په مرکه کې مودا پوښتنه کړې چې کوم کارونه د شریعت او دود خلاف دي.
پا په غیر اسلامي بڑا باندې په خزو باندې او سلسله تهدیدات راوستل هغه باندې کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سوانګ د موادو ترمنځ خپل کورنیو ته یو برابر کړي.
د خوړو هیڅ شی نه لرو او د موادو سوخت چې ډیر ګران شوی ده سوک اخیستلی نسي.
په کابل کې د کورونو بیې لوړې شوې دي.
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې سوریې ته د خبرو لپاره خپل استازی لیږلی دی. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندی یا قوس شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. او د لومړی موضوع په توګه یو راپور لرو چې مخکې هم یادونه وشوه. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې پر یو شمیر کارونو چې وایي د شریعت او دود خلاف دی بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ځل د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یکشنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یوه ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي، له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړې چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړی وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې آمنې علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج‌های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را لند کړي.
د خزو د حقونو فعال پتونی تایشمان بیا د دغه کړنلارې مفهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولی او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رد وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دسمبر په درېیمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده. په دې اړه مې د دینی علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دود خلاف کوم کارونه دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس بندیز پرې اعلان کړی.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. که چېرته د دود دستورنه منځل مثلا ولور اخیستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل یا د جنکو یا د هلکانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر دی چې تر باید په اصطلاح نکاح وشي او نجلۍ و هلک په اصطلاح ورکړل شي او په خپل وخت ورسېږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلې سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دوی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلې داسې زمینې برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا که چېرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول، تر حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدی صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علماو روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو د دستره نه مني په تعصف سره د مدرن علوم مباح
غړي. یعنی همدغه تعبیر سیدی صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دی دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآني دي، سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه څه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و، همغه چې خزه سرپرسته و، دی کارونو د عملی کولو د پاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی دی اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلف تعابیرونو دی هغه رقم چې دی تصور کی دا تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولو د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څېړونکی صلاح الدین سعیدی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ لې یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی او تیره شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده.
په افغانستان کې د زمي د موسم له پیل سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشت کورنیو ژوند ستونزمن کړی دی. WFP نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمنځ یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیره شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسېدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسېدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
څنګه دا شپې ورځ تیر کړو د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړئ او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی ده سوک اخیستلی نسي.
دا وایي اوس مهال په پلازمېنه کابل کې د یو خاروار چې اتیا منه کېږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانیو ته لوړه سوي چې بې وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی سمی موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې که د سون توکو یا د ماشومانو د ګرمولو لپاره موږ سره برابر کو نو بیا به نهاره ویده کیږو که نهاره نس د مړېدو خېټې غم کوو نو بیا به موږ یخ یو. اقتصادي مشکلات زیات دي، د کار نشتون دی.
دوی له مرستندویه مؤسسو نړیوالو ادارو او د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمېر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره د سون توکو او خوړو د نه درلودلو خبره کړې او ویلي دي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو مرستندویه بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. خوړو نړیوال پروګرام وړاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 14.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجلو مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم راځي خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشري سوریه ته د اروپای ټولنې د ځنګړی استازي د استولو خبر ورکړی څو د دې هیواد لنوي واکمنو سره مذاکرات وکړي. د بشر اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته لویدیز قدرتونه هڅه کوي چې د سوریه لنوي واکمنو سره تعامل زیات کړي. پاینه حال کې په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی نوې مشره کایا کالاس نن دشنبه ویلي چې د مشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د هیئت تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 لسیزو واکمني وپرځېده، سیمه ایز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته د مشق ته همدانن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیز کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سېشنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل شوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوالو مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، دغه راز له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. د تیرو څو ورځو سخت ورښتونو له کبله په افغانستان کې غاڼې لارې بندې شوې دي چې خلک یې له غاڼو ستونز سره هم مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د غور کابل لوی لارې د واورو د ورښت له کبله بند شوې ده. په دې اړه یو راپور لرو چې نن ماخستن د شپې په 9 بجو د ازادۍ رادیو په خبرونو کې اوریدای شي. په دې خبرونه کې به په یو بل راپور کې هم واوري چې یو شمیر موټر چلونکي وایي په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه کم کړي او په لویو لارو کې په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. دا خبرونه چې ما مخکې یادونه وکړه د شپې په 9 بجو پیلېږي. خو له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو یو بل موضوع لرو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې تازه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیا او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بې وزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیې او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو او په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیې او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوی دي. که څه هم د دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یوه دوه اتاقه کور بیه د 2,800 ډالرو ترمنځ وه چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یوه دوه اتاقه کور کرایه له 10,000 تر 12,000 افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما د می خانه
د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسېجم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جیګه کړې ده.
اتولا چې د کابل ښار په شاشهیي سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره، موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو د هم د دې خبري مجلې په پای کې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفع ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زانانا خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زانانا متخصص خور وینو ده مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بے شرمۍ لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سرا قضاوت وکړو وخت کا چیرې زمنګ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. فایزه ابراهیمی په بلنیم ساعت خبری مجله کې